دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د افغانستان د حکومت او د طالبانو استادو تخنیکی کسانو په کابل کې د بندیانو په آزادولو مخامخ خبري کړې دي د ملي امنیت شورا پرون د اپریل په اوله ورځ په ټوټر کې دي چې حکومت 13 ورځ د طالبانو د استادو قربه وو او په خبرو کې پرمختګ سوی دی د ملي امنیت شورا ویلي په دغه مخامخ خبرو کې چې د سره سره د نړیوال کمیټې استادو یې نظارت کاوه دواړو لورو موافقه وکړه چې خبري به روان وي د شمالي اټلانټیک تړون یا ناتو سازمان وای د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې په هدف په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون د دې سازمان د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور کمیدو سره سره به ناتو په دغه هیواد کې د سولې او تلپاتې ثبات په اړه خپل ژمنتیا وساتي هغه زیاته کړه تر وړې پورې موږ باید 12000 سرتیري په افغانستان کې ولرو د لا کمیدو په اړه نور هیڅ تصمیم نه دی نیول شوی زموږ ټول ګامونه به شرایطو ته په کتو وي د ناتو د معلوماتو پر اساس د امریکا او طالبانو د موافقې پر مهال دغه سازمان په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري درلودل د ناتو سرمنشي د افغانستان وضعیت ستونزمن وبله او زیاته کړه چې هغه وخت رسیدل دی چې طالبان او نور سیاسون په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي ایران او هغه ملشه ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي په عراق کې د امریکا پر اهدافو یې د یوې پټې حملې پلان جوړاوه ښاغلی ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دې پټ برید پاک له نور معلومات ورنکړل خو زیاته کړه چې هغوی به د دې کار په مقابل کې غټ تاوان وویني د امریکا جمهور رئیس په ټویټر لیکلي دي چې معلومات او ګمان دا دی چې ایران او هغه ملشه چې ایران یې ملاتړ کوي په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر اهدافو د برید پلان لري که دا کار وسی ایران ته به په زیات قیمت تمام سی معلومه نه ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې د کومو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړې دي خو د واشنگتن پر وخت پرون د غرمې په 12 بجو ښاغلی ټرمپ ته د استخباراتي ضرور لخوا معلومات ورکړل شوی دي د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او مشر ټیډروس ادهانوم ګیبروس د چهارشنبه په ورځ په نړیواله کچه د کرونا وایرس په چټکه توګه د خبرېدو په اړه اندېښنه وښوده دغه وایرس اوس د نړۍ په 215 هیوادونو او سیمو کې خپور شوی دی ښاغلی ګابریوس وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې شاید د کرونا په وایرس د اختصاصو کسانو شمیر د 1 میلیون نه زیات سي او د مړو سوو کسانو شمیر به هم د 500000 نه واوړي په چین کې چې دغه وایرس ترې د لومړي ځل لپاره خپور شو چارواکي وایي د تازه پیښو په شمیر کې کمی راغلی دی دغه وایرس تر اوسه په ټول نړۍ کې 900000 او 940 کسان نیولې دي او 640000 225 کسانې مړ کړې دي د وایرس د امریکا په متحده ایالاتو کې د چهارشنبې تر ورځې پورې 4542 کسان مړ کړي او 206202 کسان پرېخته شوي دي د درو نړیوالو ادارو مشرانو خبرداري ورکړې دي چې د نړۍ چارواکي د کرونا وایرس بوران په سمه توګه تنظیم نکړي د دې خطر سره چې په ټول نړۍ کې به د خوراکي موادو کمی راسي د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز لوجي سوداګرۍ او د خوراکي موادو د انتقال چاري په جدي توګه زیانمن شوي دي د ملګرو ملتونو د کرنې ادارې د روغتیا نړیوال سازمان او د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان مشرانو د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې په ګڼ شمېر هیوادونو کې خلک د کرونا وایرس وارخطا کړي او په هټیو کې هم د خوراکي موادو کمښت لیدل کیږي د دغه ادارو مشرانو ویل دي چې د خوراکي موادو د نه موجودیت په برخه کې د نامعلوم وضعیت همداسې دوام وکړي د خوراکي موادو په صادراتو به محدودیتونه ولګول سي او د نړۍ په بازارونو کې به خوراکي مواد په جدي توګه کم سي د امریکا د استازو د مجلس یو غړي د بارنو چارو د وزارت نه په یو لیک کې غوښتي چې د چین نه دي د هغه درو خبريالانو د غیب کېدو په حق له د تحقیقاتو غوښتنه وسی چې غوښتل د وان په شار کې د کرونا وایرس د غیزو په حق له معلومات راټول کړي د استازو د مجلس غړي جیم بانکس په یو لیک کې لیکلي چې د درې وړ خبريالان په دې پویدل چې د غوښ ژوند په خطر کې دي خو بیا هم پلان درلوده چې په خپل وخت توګه معلومات راټول کړي په مطبوعاتو کې چې کوم راپورټونه خپاره شوي دي پکې ویل شوي دي چې د غدرې وړ خبريالان ورسته تر هغه ترې تم سول چې د هغه روختونونو عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو مطبوعاتو کې خپاره کړل چې د اندازې نه زیات ناروغان پکې پراته وي هغه هم دارنګه د څو بس موټرونو عکسونه هم اخستي وو چې مړي پکې په یو بل انبار شوي وو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای امریکا دا فرصت د لاس اور کړ چې د کورونا وایرس لوجی په ایران اقتصادي بندیزونه لری کړی. د ایران جمهور رئیس د دې سرګندونو نه یو ورځ وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی وو چې واشنگتن په دې غور کوي چې په ایران لګیدل اقتصادي بندیزونه اسانه کړي. مایک پمپیو ویلی چې امریکا دا کار په دې خاطر کوي چې ایران وکړی سي د کورونا وایرس سره مبارزه وکړی سي، خو د بندیزونو د لری کولو لپاره کومه نیټه نه و ټاکلی. خو د ایران جمهور رئیس پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا د امریکا لپاره یو ښه فرصت و چې بخښنه غوښتي وای او په ایران د هغه په کول غیر عادلانه بندیزونه لری کړي وای، خو تر څنګ دا هم وویل چې امریکا دا فرصت د لاسه ورکړ. د کورونا وایرس د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ټول نه زیات تاوان په ایران کې خلکو ته رسولی دی. د وایرس په ایران کې تر اوسه د 3000 نه زیات کسان وژلي او شاوخوا 3000 په دې وایرس اخته شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مطالب لرو، او باید وایو چې په دې خبرونه کې زموږ زیاتره مطالب د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه دي. هله د چخپرونه تر پایه واوري. لومړی براسو دی رپورټه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي راتلونکي دوه درې اونۍ به تر ټولو ستونزمنې وي. د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس سره د مبارزې ټیم وایي کېدای شي د کورونا وایرس له امله د وژل شوو شمیر تر 200 زرو پورې ورسیږي. په دې برخه کې نور جزئیات د سمیع الله جلال څخه واوري.
خسجانی سلامونه تاسو ته. کورونا وایرس دلته په امریکا کې د هر شیبه او دقیقې په تیریدو سره خلک وژني او پر وایرس د ککړو یا اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. چارواکي وایي کې دا شی دا وایرس په امریکا کې تر 300 څخه ډیر کسان ووژني. بلخ په نیویارک کې هم چارواکو د نورو صحی کارکونکو غوښتنه کړې ده. دوی له سپینې ماڼۍ څخه غوښتنه دي چې د ایالت ته د کورونا وایرس د ناوړه حالت د مخنیوي په هدف نور صحی کارمندان ولګي. کورونا وایرس تر اوسه په امریکا کې څه باندې 4000 کسان وژلي دي. حتی که په امریکا کې اجتماعي وطن مراد هم شي کېدای شي کورونا وایرس په راتلونکو دوو میاشتو کې د 300 تر 240000 کسان ووژني. د کورونا وایرس په وړاندې د سپینې ماڼۍ د مبارزې ټیم وایي د وژل شویو شمیر به په راتلونکو دوو درې اونۍ کې خپل اوج ته ورسیږي.
مونږ کافي شمیر دستګاوې ساتلي دي. د تنفس کابو لزره دستګاوې چمتو لرو، خو ځکه مو ساتلي دي چې اوج راتلونکی دی او ډیر زورور راځي.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې وویل امریکا د یو لوی ملي امتحان سره مخ ده چې احتمالا پخوا چالیدلی نه دی. ښاغلی ترامپ همدارنګه د تیرنیزو موډلونو پر اساس د دې شورزو لپاره د واټن د رامنځته کېدو په برخه کې خپل لارښوونه په رسمي ډول اعلان کړه. ښاغلی ترامپ زیاته کړه چې خپلې هڅې جاري ساتلې دي.
مونږ هغو سیمو ته چې د وایرس سره مبارزه کوي په ماسکونو او دستکشو بار تیاری استوو. همدا حقیقت دی چې دا یوه وبا ده. مونږ همدارنګه د نرسانو او ډاکټرانو په ګډون ټولو ته دعا کوو.
د امریکا ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي اجتماعي واټن نتیجه ورکوي او چارواکي د وژل کیدونکو د شمیر د کمیدو لپاره جدي هڅې کوي.
دا سخت ده. خلک مشکلاتو سره مخامخ دي. خلک مري. دا له اجتماعي او اقتصادي پلوه ناسم حالت دی. خدا به مشکلاتو ته زموږ جواب وي. راځي ټول یو ځای شو او مطمئن شو چې راتونکو ډیر شو ورځو ته سترګې پلار یو. لټول توان او قوت سره چې لروي په وړاندې ودرېګو.
بلخوا د نیویارک کاروال له واشنگتن څخه غوښتي دي چې تر یک شنبه ورځې شاوخوا 1500 صحي کارکونکي ورواستوي، ځکه د کورونا وایرس پیښې تر 340000 لوړې شوې دي او د ښار اکثریت ځایونه په سیمه ییزو روغتونونو بدل شوې دي. جک پوری روغتیایي چارواکي وایي که څه هم د اجتماعي واټن په هدف اقتصادي فعالیتونه په پراخ ډول ځنډول شوي او درېیمه برخه امریکایان په کور کې نیول شوي، خو په اسانه د وایرس د خپرېدو د مخنیوي یوازینی غوره لار د اجتماعي واټن رامنځته کول دي. کورونا وایرس تر اوسه په امریکا کې شاوخوا 4000 کسان وژلي او 190000 نور په وایرس ککړ شوي دي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنوریدونکو، په په تورخم شار کې ل پاکستان څخه افغانستان ته راستنیدونکو لزر کسانو د قرنټین لپاره پر تدابیرو کار روان دي چې تر اوسه لسګونه خیمه درول سوي او کده پاکستان حکومت مسافر ته د اوشتو اجازه ورکړي نو روغ او ناروغ ټول کسان به د دوه اونۍ لپاره قرنټین سي. نور حال زموږ د خبريال زبیح الله غازی په دې رپورت کې واوري.
تورخم خارګوټی کې افغانستان په لوت د ممکنه راوختونکو لزر مسافر لپاره د قرنټین په خیمو کار روان دي او چارواکي وایي ک پر کرونا اخته یا نخو په دروازه راوختونکو ټول کسان بل دوه تر درې ونه یو د غلطه قرنټین کیږي. دا وخت په پاکستان کې پر کرونا د اخته او کسانو شمیره ل 2000 واوختي چې شپږ کسان مړ کړي دي. د ننګرهار والی په لارښوونه تورخم کې لتیری ورځی راهي سي د انسانانو د قرنټین لپاره تر اوسه لسګونه خیمه ودرول شوی او د والی ویان د تعالی خو غیانې وای د غچاره په چټکی روانه ده.
ټولو راستنیدونکو کورنیو کسانو چې په کې مشومان مېرمنې او نور به هم شامل وي د ټولو د قرنټین لپاره تدابیر نیول شوی دي، هم په روغتیایي برخه کې هم په خدماتی برخه کې او هم د دوی د استوګنې په موخه خیمه نصب شوې دي. دوی به په دې موخه چې وایرس انتقال نشي او تشویشونه دي په دې اړه د څوار لسو څخه تر یوې ورځې پورې دوی قرنټین کیږي.
تر اوسه لا روښانه نه ده چې له پاکستان افغانستان ته د مسافرو تګ راتګ به کله شروع کیږي، خو افغان چارواکي وایي دې اړخ کې تدابیر قوي کړي. د والی ویاندوي که هر څوک له تورخمه دی غاړې تبخک دي نو سمدستي به له څوار لسو تر یوې ورځې قرنټین کیږي. هغه وایي په دغه موده کې به د کرونا مشکوک کسان ځانګړي روغتون ته ویوړل شي.
کسان چې شکمن معلوم شي هغه به اړوند د کرونا مرکز ته انتقالیږي او پاتې به تر 14 نو تر 20 ورځې پورې په دې خاطر چې په دوه کې ناروغي معلومه شي الته به قرنټین وي. اوس هم ټول چارې جریان لري، تر اوسه پورې روخان معلومه نه ده چې لار به کله پرنسل کیږي. ولې موږ ټول ترتیبات لرو
که څه هم دغه تدابیر ته ځینې خلک خوشاله دي، خو څه بیا د حکومت دغه پریکړې خلاف دي. وایي ټول دې نه قرنټین کیږي، هغه دې ایثار کې چې مشکوک دي. د کونړ اوسیدونکو عبد الله چې میرمن او ماشومان په پښتونخوا کې ایثار دي امریکا غکته ویل
زما خپل مشکل نه جن انال دي ساري دي هغه قرایشي او یو شي 15 لسوځي په تورخم کې ساري زداغه د سندويش څخه نه خبرې غوا چې هغه په سره کوم وزیر کې په تورخم خارګوډي کې براته یې ځکه چې مانه پرې دی چې مانه پرې دی هغه زنانه دي نارینه سرنشته دي بډاګان دي. په دې اساس باندې موږ وواړو چې د هلته ټیسټونه وشي او د ټیسټونه وروسته د خپل مربوطه سیمو ولایتونو ته مارې پیښه.
دا وخت په افغانستان کې د کرونا مثبت پیښې 200 ته پورته شوی چې تر اوسه درې کسان مړ کړي. د رپورټونو لمخې په پاکستان کې د کرونا مثبت پیښې 2009 دیرش دي چې 143 یوازې 143 ساعتونو کې ثبت شوی او ډیری په پنجاب، سند او پښتونخوا کې دي. د امریکا جان هوپنګ سپانتون اڅېړنې ښیي چې کرونا د نړۍ په 143 هیوادونو کې 8,000 کسان لاندېستلي. تر اوسه څه باندې 340,000 کسان مړ کړي او 138,000 کسان ترې بیرته روغ شوي دي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د ناتو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ وایي چې د شمالي اتلانتیک ټولنه په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر شاوخوا 2,000 ته کموي، خو ښاغلی ټولټنبرګ وایي چې دا کار به حالاتو ته پکتو وسی. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په وړاندې یو خبري کنفرانس ته خبرې کولې. په دې باره کې پام وکړئ. له کابل د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولنټنبرګ وایي چې په افغانستان کې اوس هم وضعیت ستونزمن دی. د یوې خوا د طالبانو بریدونه دوام لري او د بلې خوا په کابل کې افغان سیاسي مشران هم په خپلو کې د حکومت په جوړېدو لاسلا شوي نه دي. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ یو خبري کانفرانس چې خبریالانو د سکایپ له لارې ورڅخه پوښتنې کولې، د کورونا د وایرس سره د نړیوالې مبارزې او نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان په هکله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال په ګډون د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. ښاغلی ستولنټنبرګ په افغانستان کې د روان روان تاوتریخوالي په اړه ویل چې طالبان باید تاوتریخوالي کم کړي او د امریکا متحده ایالاتو سره د شوي هوکړې له مخې بل نه افغاني خبرې پیل کړي.
طالبان must reduce violence.
طالبان باید تاوتریخوالي کم کړي او د هغې هوکړې درناوی وکړي چې د امریکا سره یې لاسلیک کړی ده. چې دا سولې بین افغاني خبرو ته اساس جوړوي.
پیس نیګوشیشنز
ټاکل شوی د ناتو د بهرنی چارو د وزیرانو کانفرنس د پنځمې پورس د بلجیم په پایتخت بروسل کې د کورونا وایرس د ناروغي د خبرېدو د اندېښنو له امله د ویډیو کانفرنس لري جوړ شي. د ناتو عمومي منشي ویل چې دا ټولنه لا هم افغانستان سره مرستې ته ژمنه ده او افغان امنیتي او دیپایز وکړو سره به د مالی مرستو سربیره د روزنې او مشورې پروګرامونه هم همدغسې پر مخ بوزي. یانس سټولټنبرګ ویل چې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو شمېر پر کمولو کار کوي.
We are in the process of reducing our presence in
Afghanistan ke da khpul zwakuno da shmir da kamawlo po kar bokhtiyo kho muk ba da Afghanistan aw simi sole aw amniyat ta ham da gasejman patishu aw da zwakuno watalo har prekda ba halat ta pakato tar sarashi
be conditions based
da NATO umumi munshi wel chi da tolna ba pa Afghanistan ke da khpul zwakuno shmir da 2018 kal par mahal da NATO zwakuno shmir ta rakam ki ha wel chi pa 2018 kal ke pa Afghanistan ke da NATO zwakuno shmir 2000 ta rasid da NATO مومن شي ویل چې دا ټولنه کولای شي په امده کشمیر سرتیرو په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ماموریت پر مخ بوزي. د ناتو عمومي منشي د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د یو ګډ حکومت د جوړېدو په سر جنجالونو په حق له یوې پښتنې په ځواب کې ویل چې دغو جنجالونو ته د حل موندل په خپله د افغان سیاسي مشرانو کار دی. هغه ویل چې افغان مشران باید پر قوي حکومت باندې چې دغه پر وینا د سولې خبرو لپاره ضروري دي سره موافقې ته ورسي.
موږ
افغانستان ته د مالی ملاتړ د برابرولو په برخه کې جمن توپ تر سنگ خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکوو او په دغه هیواد کې خپل حضور ساتو. زموږ په باور خلار چې موږ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کولای شو داره چې موږ طالبانو ته دا پیغام واستو چې موږ به هیڅ کله بیا د جګړې ډګر ته ستانه نشو او پر ځای به د خبرو پر میز جوړ جاړی وکړو. موږ به دې ته دوام ورکړو په عین وخت کې چې کابل او افغانستان د کوم سیاسي ګواښونو سره مخ دی. باید د افغانانو لخوا ورته د حل لار ولټول شي او د همدې له امله موږ له افغانانو څخه غوښتنه کوو چې هغوی دا کار وکړي.
د
ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د سیمې هیوادو همکاري ډېره ضروري وګڼله او وویل چې د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو د همکارۍ پرته په دغه هیواد کې سوله نشي ټینګېدی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا هم د افغانستان د سیاسي او امنیتي وظیفه کله مرکه. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې استاذ انګریت هایدن د مارچ پر یو دیر شمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د سیاسي او امنیتي وظیفه حقله معلومات ورکړل. استاذ هایدن په دې لړ کې د افغانستان د ټولو سیاسونو څخه وغوښتل چې خپل سیاسي اختلافات د ولس د شیګنې په خاطر په خبرو حل کړي. موږ د نړیوالو سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړه.
مشتاق رحیم صاحب، غواړم اساس نظر واورم چې د افغانستان سیاسيون د خپل سیاسي اختلافات په برخه کې، مقصد مې ډاکټر صاحب عبد الله او جمهور رئیس اشرف غنی دي، دوی څومره په دې برخه کې موافق شوي دي؟ شوي دي نه؟
زه فکر کوم دوی د خپل اختلافات د منځ وړلو د پاره څو وارې سره کې ناستل، هم د داخلي سیاسيونو پاسانچاري او هم د زلمی خلیلزاد او د مایک پامپیو په منځګړیتوب، لیکن خپل کې جوړ را نغلل او تر اوسه پورې داسې بریخي چې دوی هغه کم اختلافات چې لري لمنځ نه دي تللي. اما تیرو دوه یا درې ورځو کې کولی دل شي د ډاکټر عبد الله خبرګون او برخورد د حکومت په مقابل کې په ټوله کې دا تیره یو یا یو نیمه اونۍ د برخورد کاملا نرم شوی، متفاوت شوی دی او دا غیر عامل شاید دا اوسیږي چې نړیواله ټولنه او په افغانستان کې دنه سیاسيون او ولسونو ټینګار دارې چې دوی باید د خپل دریز نه چې دا متوازی حکومت اعلان کړي یا خزانه په خپل ولسمشر اعلان کړي د دې څخه تیر شي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم ډاکټر عبد الله خپل دریز نرم کړي دی او په دې تکل کې دی چې اوس کې اوڅوک منځګړی توب کی نو شاید د موافقه ته د حکومت سره ورسیږي. او د دې خبرې د اثبات لپاره یو بلګه دا هم وړاندې کولای شم چې د حکومت لخوا اعلان شوی مذاکراتي ټیم هرکلی هم د لخوا وشو.
مشتاق رحیم صاحب د یوناما استاد هایدن ویل دی چې اوس د بی اتفاقی وخت نه دی، اوس د سیاست درک او شمولیت وخت دی. سوال مې دا دی چې د شمولیت د مسلې په برخه کې څومره امکانات شته دي، او څه فکر کوي چې دا مسله حل کیدونکې ده؟
زما په هند شمولیت ستونزه به تر ډیره بریده پورې حل وسیږي. ولسمشر هم تر کومه ځای پورې زما معلومات لرم هغه کسانو ته چې د او د ډاکټر عبدالله ترمنځ جرګه و هغوی باندې ټینګار کړی دی چې دی حاضر دی چې په حکومت کې ډاکټر عبدالله ته برخه ورکړي او نورو سیاسي اړخونو ته هم ونډه او برخه ورکړي. نو په دې برخه کې ولسمشر چمتو ښکاري. کوه قتل شي په تیرو دوه ورځو کې حتی د حنیف اتمر د ډلې یو یا دوه کسان داسې لیدل کیږي یا دیږي چې ګوندې دوی په ډیرو مهمو حکومتي دندو باندې ګمارل شوی دي. نو په دې برخه کې زه ډیره ستونزه نه وینم. شاید ولسمشر بلکې ولسمشر دې ته چمتو دی چې ټول اړخونو ته برخه ونډه ورکړي. مثلا تاسو وګورئ د ارغندیوال ټاکنه چې وټاکل شو او داسې نور کسان. نو په دې برخه کې جوړجاړي ته ولسمشر تل آماده وو، اوس به هم آماده اوسي.
بل مسله مشتاق رحیم صاحب دا چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې استاذ هایرن ویلی دي چې نړۍ اوس د کورونا د ویروس سره په مبارزه اخته ده. افغانستان باید د نړیوالو منابعو د ترلاسه کولو لپاره قسم دلایل ولري. نو آیا بشری مرستې په سیاسي مسایلو پورې تړل کیږي؟
ګوري اصولا خو په هیڅ صورت نه بشری مرستې او نه هم هغه انکشافي مرستې چې افیشل ډیولپمنټ اسسټنس یا او ډی ای ورته په نړیوال ژبه کې وایي هیڅ باید ارتباط نه لري. تر برید پورې له بده مرغه دغه پراختیايي مرستې تل د سیاستونو ښکار اوسېدلې دي، خو بشری مرستې کاملا غیر سیاسي وي او باید وي. خو اوس لیدل کیږي چې په دې تیرو څو کلونو کې کله د ایران قضیه ته وکتل شي، همدارس کې د شمالي کوریا قضیه ته وکتل شي، او دوی ته ورته هیوادونو تک نظر واچوونو، له بده مرغه دغه بشر دوستانه او دغه هیومینیټیرین مرستې چې بولی دا هم سیاسي شوی دی چې دا باید هیڅکله سیاسي ونه وسیږي. بولی چې دا د انسانانو د ژوند د ژغورنې یو حد څه ده، نه دا چې د یو هیواد سیاسي مسایلو پورې تړلې خبرې دي. خو له بده مرغه ته دغه خپله دغه بیانیه چې تاسو ما سره شریکه کړه دا واضح پیغام لیږدوي چې دلته هم د بشری مرستو په برخه کې هم سیاسي تعاملات په نظر کې نیول کیږي.
ډیره مننه مشتاق رحیم صاحب، کور مو ودان. د مطبوعاتو تبصری
دا سه حال کې چې د نړۍ د ګنشمیر نورو مصیبت زپلو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د کورونا د ویروس وجون کې او با د خبرېدو په سبب د هغه هیواد خلک لستون سره مخامخ شوي دي او د ژوند د بقا په خاطر جنگيږي. د نیویارک ټایمز رسپانې خبري اعلانو موجب مشعل اسد الله تیموري او نجم رحیم په خپل یو وګړي ریپورت کې چې ورسپانه کې د چاشمې په ورس خبر شوې ده لکه چې افغانان په ډېره مینه او محبت د دې ساري ویروس پر ضد د مبارزې لپاره په میدان کې ودرېدل دي او په پوره مینه محتاج خلکو ته حفاظتي مسکونه توزیع کوي. د ورسپانه خبري اعلان لیکي چې د نوي روغتیاي افغانستان ته یو بل بحران سره مخامخ کړي دي. داسې یو هیواد چې د ډېرو لسیزو نه په کورنۍ جنگ باندې اخته او عام خلکو پکې د خپل ژوند د بقا لپاره مبارزه کوله، خلو نور افغانانو سره د همدردی احساسات را ژوندې شوې دي او د سخاوت لاسونه خپلو محتاج وطنوالو ته اوږد کړي دي. د ورسپانې خبریالانو د هرات د ښار د اوسیدونکي محمد کریم تاوین قصه ذکر کړي او لیکي کله چې د کورونا ویروس وبا په هرات کې خپره شوه او د محمد کریم د کور په شمول چارواکو د ښار په ځینو ناحیو کې په ګرځېدو باندې بندیز ولګاو، دغه اتیا کلن دندان سازوای چې خوب ولیدو سهارې لخپل مرمن نه پیسې واخستې غوښتل چې په محتاجو بېوزلو خلکو باندې وویشي، خو ویل دل سړکونه د خلکو نه خالي وو. محمد کریم وای
سبا چې خپل کلینیک ته راغی نو خپل خوب دا تعبیر یې وکړو دی باید د خپل وس سره سم د محتاج خلکو مرسته وکړي. پریکړه وکړه چې د خپلو لسو دوکانونو کرایه پرېږدي. په مجموعي ډول دغه کرایه $6,000 کېږي. پاڼې لیکي چې له ایران نه وروسته اوس د کورونا ویروس په افغانستان کې په پوره سرعت د خپرېدو په حالت کې دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې دا موزي ویروس په داسې یو نازک وخت کې په افغانستان کې د خپرېدو په حالت کې دی چې حکومتي ځواکونه له طالبانو سره په جنګ اخته دي. د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لانجه لا نه ده حل شوې. حکومت په دوه ډلو باندې ویشل شوی او د همدغې لانجې په وجه امریکا اعلان وکړ چې د خپلو کلنیو مرستو نه به $1,000,000 مرسته کموي. ورځپاڼې لیکي چې د افغانستان اقتصاد په یو ډېر بد حالت کې دی او د ټول نفوس سمه نیمای برخه خلک د فقر او نیستۍ د کچې لاندې ژوند کوي. نو په داسې یوه نازک او حساس ژبه کې د عامو افغانانو لخوا د خپلو بېوزلو وطنوالو په مقابل کې د سخاوت او مردانګۍ ښودل په اصل کې د افغانانو د تاریخي مروت او سخاوت د روحي یوه ژوندۍ نمونه ده. ډېرو خلکو دا احساس کوو چې د څو لسیزو دوامداره جګړو په وجه به د افغانانو د سخاوت روحیه مړه شوي او څوک د چا په غم کې نه دي. خو د هرات، کابل او ځینو نورو ولایتونو د عامو خلکو سخاوت عملاً دا واقعیت ثابت کړ چې د افغانستان د ولس د مروت روحیه تر اوسه لا ژوندۍ ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر اعلان لیکي چې حکومت په خپلو لانجو کې ډوب دی خو عام خلک هر څه چې لري د خپلو وطنوالو سره یې شریکوي. خلکو په حکومتي ادارو کې تر اوسه پورې د حرص او فساد نه سوا بل څه نه و لیدلي. په عین وخت کې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼې کې د چاپ شوي یوه طبي رپورټ له مخې د کورونا ویروس په ډېر اسانۍ له یوه کس نه بل کس ته خپرېږي، خصوصا په کورونو، روغتونونو او نورو هغو ځایونو کې چې دروازې تړلي او ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي. د تنفسي جهاز د یوه ډېر کوچني پاتوجني مادې له لارې د انسان تنفسي جهاز ته سرایت کوي. دا ویروس د ټوخي او پرنجي په وسیله هم خپرېدای شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په پای کې لیکي چې د آسیا په نیمه وچه کې د دې وژونکي وبا د خپرېدو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO سره اندېښنه ځکه زیاته ده چې دغه نیمه وچه کې ډېر خلک ژوند کوي، طبي سهولتونه کمزوري دي او د افغانستان په شمول په زیاترو هیوادونو کې روغتیایي زیربناوې تش په نامه دي او په ډېرو تنګو خونو کې زیات خلک ژوند کوي. د حفظ الصحې قوانین پکې نه مراعت کیږي نو ځکه د دې ویره موجود ده شاید چې د تلفاتو شمېر هم زیات وي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ساینس پهانو د هغې بکتریا د لمنځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غږ کړی چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي. دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د هرو 15 امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري. ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي. که په مناسب وخت کې د دغه میکروب علاج ونه شي د مننجایټس یا یو ډول سرخوږي او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي. څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو 1,40,000 ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړ کیږي د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي. د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې چرنې کې یو برخه اخیستې د امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل.
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data.
خای د ماشومان مړینه تر دې هم زیاتوي ځکه دا خو یوازې اټکلي معلومات دي. د آسیا د لوی وچې په اکثر هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات به خیل لګ دي او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق لم هم ډیر معلومات نشته دي. د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې یو لس، خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15% کې موجود دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی. خدا چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده. پروفیسر جو اعلان په دې حق لا داسې وایي.
It's not the same as, you know, many conditions that we look at around the world which are only in poor countries.
دا میکروب د هغو میکروبي ناروغیو په شان نه دی چې یوازې په غریبو هیوادونو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي، خو که چیرته په دې نظر ورته وګورو چې دا میکروب د لویو وچو په حساب په کوم یو کې زیاتې او یا دا چې په کوم لویو وچو کې زیات ماشومان وژني، نو هغه د افریقا لویو وچه ده. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په شپږو هیوادونو کې پالیسی دا ده چې په امیندواره میرمنو کې د دې میکروب د مخنیوي لپاره هغوی ته د میکروب ضد یا انټي بیوټیک درمل ورکول کیږي.
قدر منو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.